یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د مالی وزارت یو کارکوونکی وشلی، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي لا هم هڅه کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28مه نیټه اعلان شي. دوستانو ستړي مشي، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د مو د خبرونې د سر مسلې دي، نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقرې ته ورسېدل، او اروپایي ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپایي ټولنې د وتلو اجازه ورکوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو پیل شو.
دا عملیات له دریو نقطو څخه پیل شوی دی. د دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي له سیمه څخه پیل شوی دی. دغه عملیات به د ترهګرو له شتون څخه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې به په جدي توګه دوام ولري. هغه نقاط او سیمې چې هلته جدي تهدید دی، په هغو سیمو کې زموږ تمرکز ډېر زیات دی.
شغلی احمدزی زیاته کړه چې تر اوسه په دې عملیاتو کې پرمختګونه هم سوي، خو نور جزئیات ورنه کړل. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي چې د دغه وزارت چارواکو په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې، او د مهمو افرادو او قمندانانو په ګډون یې لسګونه طالبان ووژل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نویو جذب سوي ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیې کې نن ویل سوي چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونو پکې شاملېږي، نږدې 8500 زره زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب سوي دي. اعلامیه زیاتوي د نویو جذب سوي زده کوونکو 30% انجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل سوي زده کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نوي زده کوونکو پرتله 10000 ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1998 کال کې د 1,000,000 نوي زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. په افغانستان کې د شوزو چارو د یوې فعالې ظریفه غفاري نوم د بی بی سی د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلی دی. په دې فهرست کې دوه ایرانی او یو پاکستانی میرمن هم شته. ظریفه غفاري یو هڅانده میرمن ده چې په 1999 کال کې د آزاد سیالۍ په لړ کې د میدان وردګ د ښاروالۍ په توګه غوره شوه، خو د دې دندې د پایل پاړه د ولسمشر د حکم سره سره هغه ونه توانېدل چې 9 میاشتې خپل کار رسمن پیل کړي. میرمن غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې دندې په اړه له شته ستونزو داسې یادونه وکړه.
ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نرواسه ټولنه کې ته یو تخنیکي ریاست لید کوې، او هغه یو ریاست تا حداقل یعنی 2 ساعتو یا 9 ساعتو کاري ساعتونو کې تا 6 ساعته په بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی، دې نه ستونزې لري. خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی.
د سلو الهام بخښونکو مخکښو شوزو په دې فهرست کې تر ډېره د هغو کسانو نمونه راځي چې په بیلابیلو برخو لکه چاپیریال ساتنې، زده کړې، مدیریت، نوښت، سپورت او نور برخو کې اغیزمن کارونه کړي وي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل. دوی د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند د خوندي کولو په اړه د خبرو لپاره هغې واته سفر کړی. د سفر داس ملکیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دا د امریکا پولې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په الوتکه کې د نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې ماموریت یې دا دی چې وګوري هلته وربند کېدای سي کنه. ټاکه سوې ده د امریکا د لوړپوړي چارواکي نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري، خو معلومه نه ده چې ولسمشر اردوغان ورسره ګوري کنه. ولسمشر ترامپ ویلي باور لري چې پنس او پامپیو به په ترکیې کې بریالي خبري اترې ولري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیې ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپای ټولنې د وتلو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن وویل د برگزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی د پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. د اکتوبر 1 دې توافق ته د رسیدو لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوی و، خو دواړه لوري وتوانېدل تر ټاکلې نیټې د مخه توافق ته ورسیږي. د اروپای کمیسیون مشنن پر ټویټر ولیکل که غوښتنه وی توافق سته اوس یو توافق ته ورسیدو. شغلی جانکر له اروپای شورا هم غوښتي چې د دې توافق ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د اروپای ټولنې د 28 هیوادونو مشران نن وخت پر دې توافق بحثونه وکړي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بي ساري ډول زیاته شوې ده. په دې اړه په ریپورت سربیر اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د مالیه وزارت یو کارکونکي وشلې ده. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمی پایلې اعلان شي، خو بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشوي چې لا هم هڅه کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28 نیټه اعلان کړلای شي. په دې موضوع په یو ریپورت سرویره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشري هوا عالم نورستاني سره مرکه لرو. که وخت د افغانستان په اړه بنور ریپورتونه ملرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ راغ پریکړه اعتراض کړي چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. دا مشمانو د حقونو په اړه د ساتي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروګرام او کور کله هم پام دی سات کې خبريږي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بي ساري ډول زیاته شوې. یوناما نن په یو خبر کړي ریپورت کې د ولسی مرګ ژوبله تازه شمیرې خبرې کړې دي. وصل وصال موضوع تعقیب کړي ده. هم د اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. وصال سب نور تفصیل بل تاسو وره
ډیره زیاته مننه ان سب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه راپور خبر کړی دی چې پاغه کې کوم رقم چې دوی په تیرو 9 میاشتو کې ثبت کړی دی خی چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه په بي ساري ډول زیاته شوې ده. دوی وایي په ټولیز توګه د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې شو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته چې په دې کې 2503 تنه وژل شوي او 5600 نور ټپیان دي. د دغو شمیرو له مخې د جولای له لومړۍ نه د سپتمبر تر 30 پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي دي دا ښیي چې د 2013 کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیات شوی ده. تر هغه وروسته چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې کموالی راغلی ده چې تر ډیره د دولت ضد عناصرو لخوا ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو د کال په درېیمه روبه کې د حکومت ضد عناصرو لخوا بیا د ملکی تلفاتو په کچه کې بیرته شدت یا زیاتواله راغله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نظر او خبرې هم په دغه راپور کې اخیستل شوې دي. تدمی چې امامت ویل دي د ریکارډ په کچه د ملکی تلفاتو لوړواله په روښانه ډول ښیي چې ټول خلې غاړې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام ډیر کړی او د عملیاتو د ترسره کېدو پر مهال د خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. په راپور کې راغلی چې نه میاشتو په موده کې تر ټولو ډیره کی مرکشوب له د ځانمرګو بریدونو او طبیعي شوو چاودیدونکو توکو له کبل رامنځته شوی چې د ټولو تلفاتو 20% په سلو کې جوړوي. ځمکنۍ جګړې د ملکی تلفاتو دویم لوی لامل ګڼل شوی چې 90% کې خلکو ته مرکشوب له اړولې. دا ورپسې هوایي بریدونه دي چې 11% مرکشوب له چې په دغه موده کې د ملکی تلفاتو لویه برخه رامنځته کړې ده. رپورت ښیي چې د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 نیټې پورې حکومت مخالف عناصر اور 15,111 ملکیانو ته مرکشوب لا اړولې او چې دې کې 1,200 وژل شوي او 3,910 نورې ټپیانې چې دا شمېره په یاد شوې موده کې د ټولو تلفاتو 20% کې جوړوي. هوایي بریدونو زیاتوالي مسله هم په دې راپور کې اخیستل شوې ده چې په دې وروستیو کې د ملکیانو د مرکشوب لامل شوی دی. بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوم. واصل وصال وو چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له هغه وروستیو معلوماتو خبر کړو چې په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خبر کړی دی. په دې کې په لوړ شمیر ملکی تلفات په 14 او د وسلوالو په بریدونو همدارنګه په ځمکنیو جګړو او د حکومت پلو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوخت دي. په ورستی کې په خارونو کې د یو شمیر حکومتي ادارو البته د ملکی ادارو پر مامورینو په جنایي او همدارنګا تروریستي پیښو کې بریدونه زیات شوي او مرګ شوبلې زیاته شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ورستی کې د مالی وزارت یو کارکونکي وژلې. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سیکرتر لومړی وژلې او بیا یې په راکټ وشتلې چې واضح ایري پاتې دي. فیروزا عزیزی نور تفصیل لري.
په کابل کې د وسلوالو طالبان لوري دی او دولتي کارکونکو په بیرحمۍ وژل کېدل. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینت الله نومیده د چهارشنبه په ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې د یو هدفي وژنې پلان لمخې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت دغه کارکونکو طالبان وژلای دی.
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکونکي هغه لزان سره وړی دی. لومړی په دزو سره شهادت رسولی وروسته په راکټ باندې وشتلی. له بعده مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یوه لکه یرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل وروستۍ وحشي تیری یو ځل بیا څرګنده کړ.
تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبان له لوري وژل شو چې طالبان یې لاسته راوړنه بولي. خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلی دي. همداراسته رونی د کابل په دوو بیلابیلو ښوونځیو کې په جنایي پیښو کې دوه مدیران هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او د سواد حیاتی مدیر ټپی شو. له دې سره یو شمیر کابل خاریان د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب له امله اندېښمن دي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید د خلکو ژوند او امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. حاجی مسلم یار او محمد سعید وای
دغه شک نشته چې هدف وجنې هم زیات شوې دي، بادام نه هم زیات شوې دي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک د ترقې سوکاله او خوشحالي نه محروم او بې برخې پاتې دي. په لحاظ مونږه د حکومت نه مغوښتنه کوو چې هغه دغه حالات کنټرول کی، مهاري کی، ترڅو د خلکو لپاره د کار زمينه مساعد شي، ژوندم لپاره مو په سکون باندې شي.
امنی بیا ډېر زیات ده. زورواک له خوا یا بل خوا یا بل خوا مرکیږي، شهادت رسول کیږي، معلومات نسته، صدا چا وست، چا مړ کړ، څنګه چالو څنګه چلنه. وختونه خو دغه د خپل امن په خټوګه باندې ونیسي.
دوی وایي که د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، ورځپلې ته به د ښار امنیت نور هم ګواښونکی شي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د جرمونو څه باندې نوې قضیه ثبت شوې چې 50 قضیو ته رسیدنه شوې ده. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مو موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د یوې خزینه فعال او چارواکي نوم د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 کال د سولو الهام بخونکو او مخکخ خزو په فهرست کې راغله. ظریفه غفاری د میدان وردک خارواله هم ده. ملالی بشیر له ظریفی غفاری سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې په دې فهرست کې د دینوم شامل دل ورته په څه معنی دي. مرکه په ګډاورو
دغه نومینیشن د ټولو هغو افغانو انجونو افغانو میرمنو نومینیشن بولم چې په سختۍ او په کړاوونو ځان یو ځای ته رسوي. یو څه لاس ته راوړي، سپیشل خپل حقونه لاس ته راوړي، خپل حق لپاره مبارزه کوي، ماته نه مني او د یوې نارواکې ټولنې لپاره خپل خزینه، خایسته جنسیت او خایسته شخصیت قربان کړي.
تا موږ ته مخکې تر دې چې ته د شاروالي په توګه خپل کار پیل کړې د ځینو ستونزو په اړه ویلي وو، آیا هغه ستونزې اوس هم موجودې دي؟ خلک اوس هم ځینې داسې کړی سته چې ستاسو پر ضد دي؟
بلې، هو د ولایت مقام د نننه نیولې تر بهره پورې طبیعي دي چې مخکې سل دوست او شل دښمن اوس نو سل دښمن شل دوست لري. په دې ناتې ظریفه غفاري کې مشکل دی، دا په دې چې د ډېرو خلکو ګټې د غفاري په شتون تر خطر لاندې دي. د ظریفه غفاري قانون پلي کوي، طرز العمل مطابق مخته وړي. ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نارواکه ټولنه کې ته یو تخنیکي ریاست لید کوي او هغه یو ریاست تا حداقل یعنی اتو ساتو یا نه ساتو کاردي ساتونو کې تا شپږ ساته په بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی. طبیعي دی ستونزې لري، خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی. عام ولس هغه طبقه چې واقعا کار غواړي، هغه طبقه چې واقعا خدمت غواړي، هغوی تر څنګ ولاړ دي. مافیایي کړی او هغه هغه مخرب کړی او مفسد کړی چې په خوا کې و، هغه به اوس هم شتون لري. خو مګر سوچ نه کوم چې د ولس د ملاتړ سربیره دوی وشي کولی چې خدای نخواسته کوم زیان ماته ورسوي.
ظریفه جانې، ستاسو یو پلان یا برنامه چې د شار پاک ساتلو په اړه دی، هغه ډیر یادېږي. خلک په دې اړه ډېرې خبرې کوي چې تاسو داسې یو نوښت رامنځته کړی دی چې باید شار پاک وساتل سي. د دغه پلان په اړه کوم څه راته وایست؟
لومړی خو غواړم ووایم چې میدان وردګ مرکز میدان ښار د امنیتي ستونزو له کبله امنیت سیاست او نور امنیتي وزارتونه د باسل دانه یا بیا هم ډسبین د کودو اجازه نه راکوي د ښار دننه، ځکه چې دوه درې واري چاودنې د کثافت دانه یو دننه وشو، میلونه پکې ځای پر ځای شوي. نو زموږ لویه ستونزه د اوس لپاره دا دی، خو ما له هماغه اوله ورځه چې دندې ته معرفي شو، ما په سبا یې له ډلې ډلې خلکو سره مې د هر یوې کوڅې خلکو سره مې وکتل، د هر یوې ساحې خلکو سره مې وکتل، کېناستم، پلانونو خلکو سره مې وکتل او ټولو سره داسې داسې یو توافق ته ورسېدو چې هر یو کوڅه به یو ځای داسې ټاکي چې هلته خپل کثافات همهغه روزه سهار اتو بجو پورې ټولوي او د شاروالي موټر راځي هغه کثافات انتقالوي. چپندغه پښتانه د ډېر همکار دی او هغه د کثافاتو د حجم موضوع چې مخکې و، هغه سربېره پر دې چې زه په دې اقرار کوم چې شاید ټول پاک نه وي، خو بیا هم هغه مقدار واقعا ټیټ شوی او د دې سربېره د ښار دننه دوکانداران، قصابان او ترکاري فروشان دوی ټول په ټوله معنا راسره همکار دي.
ظریفه غفاری د میدان وردګ خارواله و چې تاسو سره مرکه اوریده. نو موري په دې ورستوي کې د بی بی سي د نړیوال شبکې د 2019 کال د سولې الهام بخونکو مخکخ خزو په فهرست کې راغلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان شي. که څه هم د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي لومړنۍ ځنډول شوې پایلې به ډېر زر اعلان شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلو ته خلک په بې صبرۍ سره انتظار کوي، خو په کمیسون کې و باوري سرچینه وایي چې په راتلونکې یوې اونۍ کې به دغه پایلې اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي او لومړنۍ پایلې به ژر اعلان سي.
مونږ تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوي چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوې ده.
ښاغلی ننګ زیاتوي له دې وروسته به په سیستم کې پاک رایه له ناپاکو رایه د جلا کېدو پروسه پیلېږي. که څه هم ښاغلی ننګ د قسمي او لومړنیو پایلو د کره نیټې د اعلان په اړه معلومات ورنه کړل، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې سرچینه زیاتوي چې له نن یعنې پنجشنبې وروسته به قسمي پایلې په درې ورځو او لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان سي. ټاکل شوې وه چې له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له محل ویش سره سم د کاندیدانو د ملي او نړیوالو څارونکو د نه حضور او سرور یعنی معلوماتي مرکز د سس کار له عمله شپږ ورځې وخت ضایع سوی. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه که څه هم د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په ځان له اعلان سره مخالفت نه لري، خو د رایو په شفافیت ټینګار کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړی همایون جریر وایي
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک هره وشمیرل شي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي. اوس چې لومړنۍ پایلې ځنډول شوي، معلومه نه ده چې وروستۍ پایلې به څومره وخت وځنډیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي چې لا هم هڅه کیږي د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتایجو د تلې په 28مه نیټه اعلان شي. له دې مخکې به ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ښایي وسنډیږي. د ولسمشۍ انتخابات د تلې په 10مه ترسره شول او دیارلس کاندیدانو سیالي پکې وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر هوا عالم نور رسانی سره احمد تکل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته څومره وخت پاتې دی.
منګا په ټاکلي وخت بالکل ژمنیو اوس دوه ورځې لرو ورته د تلی وشته میته کوشش کوو چې زمنګا ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکو. که ځندیږي په مغه وشته مته د تلی به من د افغانستان خلکو ته وایو چې ولی زندو او لاملونه به ورته وایو. خو ډیر مهم لامل هم دا دی چې سر ورته د انتقال د دې تا د انتقال په وخت کې ستونزې موجودې وي یو لامل به دا وي، او نور چې موږ څه هر ستونزه وه هغه به د خلکو سره شریکوو او انشاءالله مشکل به نه وي. چې موږ یعنی دا نه وایو خلکو ته چې منګه ولی نه دی اعلان کړی، د علتونو او د عواملو سره به ورته وایو چې څه عوامل او څه دلیلونه موږ درلودل.
بله، د تلې په شپږمه تاسو ویلي وو چې هغه خلک هم رای ورکولی شي چې تذکرې سټیکر لري، خو اوس به تاسو یوازې هغه رای شمیرئ چې بایومټریک شوي دي. هغه خلکو ته به ستاسو ځواب څه وي چې رای نه شمیرل کیږي؟
دا یو پریکړه وه چې د طرز العمل مطابق البته مخکې لیدې چې د مخه د هغې نه زموږ ټولې پریکړې په همدې باندې وي چې سټیکر باید ولري او دی باید رای ورکړي او رای هم بایومتریک کوي. نو کله چې په وروستۍ د ټاکنو په ورځ یو ستونزه را پیدا شوه، د هغې ستونزې په اساس باندې موږ فیصله وکړله او هغه فیصله تاسې پوهیږي چې د تقنین شکر لري، تقنینی سند ګرځي. نو هغه بالکل مری ول اجرا وه او خلکو رایه ورکړي، اما بیا هم هغه بایومتریکې رایه دي او موږ د بایومتریک رایه زموږ د پاره معتبرې رایه دي او مغه بایومتریک رای منګه البته زمنګ د پاره قابل د پذیرشتي او منګه غیته معتبر رای وي، غیر د بایومتریک شوی رای هغه زمنګ لپاره معتبر رای نه ده.
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون یا سرور ته تر دې شېبې په کوم شمېر رایې ورکړل شوي میرمن نورستانۍ، او اټکل مو څه دی چې په کوم شمېر رایې به له دې ټولو رایو څخه باطلې وي؟
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون ته زمونږ د 1.1 میلیون نه اضافه رایې رسیدلې دي، او کومې رایې چې باطلېږي هغه باندې کار روان دی. هغه به هغه وخت کې کیږي چې سرور موږ ته هماغه رایې چې هغه مشکل لري او ستونزې لري هغه فورمي هغه موږ ته راوباسي. پس له هغې به بیا موږ وګورو چې دا څه رقم فورمي دي، د باطلېدلو لپاره کوم عوامل چې باعث دی کیږي چې باطل شي، هغه چې ولري د هغې دلیلو په اساس به هغه باطل کیږي. طبعا مشکل دار چی وی بیا به معلوم شي، دا به وروسته له تصفی او د تفتیش او د ټولو مراحل نه به دا تیریږي. وروسته لاغې نه به پریکړه کیږي چې کوم یو باطل شي، هغه نو د تصفی د پروسې نه البته وروسته کیږي.
او رسته پختنه دا چې یو عمومي اټکل تاسو سره شته چې د انتخاباتو ګټونکي به له دې کاندیدانو څخه یو کاندید وي، او که به انتخابات به هم د 2014 کال د انتخاباتو په څیر دوهم پړاو ته ځي؟
زمنګه کار په دې باندې شروع دی. تاسو پیږی چې موږ هغه وخت ابتدایي نتایج اعلانول شو چې هغه ټول مراحل زمنګ ته وي، یعنی تصفیه خلاص شوی وي، تفتیش خلاص شوی وي، پاک یاراوی وي، سوچ او معتبر یاراوی چې د ټول مراحل د تصفیه نتیجه زمنګ په لاس شي راشي. په هغه وخت کې د هر چا چې هر څومره رای وي د هر محترم کاندید هغه به تبا موږ اعلانو، ځکه چې تر اوسه موږ ته هغه تصفیه شوی او پاکې ورانی رای په لاس نه دی راغلی. هغه مراحل چې د تصفیه دي هغه ټول پاتې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا عالم نورستانی و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. احمد تکل پری رپورت لري.
ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر ایستل شوي دي. په لیک کې راغلي دي چې دفاع وزارت دې ته اړ ایستل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران ډیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارد ډالر راګرځولي دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوز د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګری ور بیا په موخه د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نه میاشتو کې په افغانستان کې 8200 ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په همدې موده کې 5500 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یونما د معلوماتو پر اساس روان کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30 پورې د تیر میلادي کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر 24% ډیروالی شي. دغه ادارې په اعلامیه کې د افغانستان د جګړو لشکل خو وشتي چې ملکی مرګ جوبلی مخاوني سي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. د دغه وزارت ویاند روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه دند شهاب الدین، دند غوري او کیلګي سیمو څخه پیل شوی دی، او دی وایي د عملیات په تر هغه دوام وکړي چې بغلان په بشپړ ډول له وسلوالو مخالفینو تصفیه کیږي. په افغانستان کې د شوزو چارو د یوې فعالې ظریفه غفاري نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلی. په دې فهرست کې دوی ایرانی او یو پاکستانی میرمن هم شته. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل. دوی د سوریه په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند د خوندي کولو په اړه د خبرو لپاره ترکیې ته تللې دي. دا سفر داسې مال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړو دفاع کړې ده. اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپای ټولنې څخه د وتلو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن ویل چې بریکزیت په نوم د توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی د پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د قزاقستان له حکومت څخه غوښتي چې د کورنیو تاوتریخوالو قرباني ښځو ته د عدالت تامینولو په برخه کې شته خلاوی ډکه کړي.
خبرونه مغاوردل تفصیلی ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. او وس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینو فوټسال ټیم په لومړنۍ یو دوستانه لوبه کې د کویت هیواد سیل لوبډلې څخه مات او خړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست محمد یوسف کارګر د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې افغان خزینو فوټسال ټیم د کویت هیواد په رسمي بلنه د دوو دوستانه لوبو لپاره د هیواد ته تللی. د ښاغلي کارګر په خبره افغان خزینو لوبډلې یو لوبه تیر ورځ وبایلله او بل لوبه سبا ته د کویت هیواد له لوبډلې سره ترسره کوي. په کابل کې د مس رسټلینګ دویمه دوره سیالي پیل شوې. د مس رسټلینګ فدراسیون رئیس نورالهدا شیرزاد په دغه سیالي د سلو خزینو لوغړو ترمنځ د ملي ټیم د غوراوي لپاره د کابل په غازی سټډیوم کې په لار چول شوې. د ښاغلی شیرزاد په خبره د دې سیالي په پای کې د هر وزن لرونکو کټګوري لپاره څلور لوغړي انتخاب شوي ترڅو په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. او د فوټبال نړۍ یو مشهور لوبغاړی کریستین رونالدو په انستګرام کې د تبلیغاتو لاره شاوخوا 40 میلیونه یورو ترلاسه کړي. بینکو یو چیرنیزي موسسه په خپل یو تازه چیرن کې ویلي چې د پرتګال د فوټبال ستوري او د یوونتوس غړی کریستین رونالدو په خپل انستګرام کې د تبلیغاتي پوسټونو لاره 40.1 میلیون یورو په تیر کال کې ترلاسه کړي دي. له بل خوا د ارجنټاین یا بارسلونا مشهور لوبغاړی لیون میسی په انستګرام کې د تبلیغاتي پوسټونو لاره 22.2 میلیون یورو ترلاسه کړي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی او سم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پولیو یا ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناکه ده؟
دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دا غا اعصاب بیا د خپل حملې لاندې نشي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دا هڅه دروازو شاته راځي ډیری خلک نه چوي وای موږ نه چوي چې دا نقص لري چې دا هڅه خبرې کوي، اما څو څو ځلې مو ورته چې پولیو اتمی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو، په پیل کې د پولیو یا ګوزان پاړه له خلکو پوښتو، بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. نو ځکه زیات شمېر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزان ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزان یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې ورباندې اخته کیږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کیږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې روشن د کابل اوسیدین کیم. دا هڅه دروازو شاته راځي ډیری خلک نه چوي. کلی کې فقط څلور نفر دي، څلور وره د پخو نه فلج دي، پخې نازک نازک دي وچ، اما پاس د وجود نه خدي سره او یو بل خو بیخي، اما دو کې ټول مکمل اندسي وچ دي، دی یو بیخي یو پخ اندسي وچ ده بل پخې سم ده. نو دا غته هر شفاخانه ته وړي، ډاکټران ته وړي، وای دا پولیوم تطبیق کړای نه ده.
زمانم مریم حبیب ده ته څه چې مونږ په یوه خدای علاج نه لري، څوک چې پولی شو به علاج نه لري. او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلچی، دا ډیر نه امید لري، ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټولو میندو نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت ورسوي. زما ایوان ګور میکي ایوه نه کوي، هغه خپل څوارلسم پاسم ده، مګر هم خپل بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه، هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې خو قطع نه کوم، ځکه یې نه کوم دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي. وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي، دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډیر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه، مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه، همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه په کور کې څنور ماشومان وی زیاتره ځ خپل وړم پولیو ته خلک څه څه من خدای نه وکړي چې ماشوم فلج نشي، چې فلج شنو به فلج ماشوم ته خو به ځوان څه پکار دی، هغه ټول ځوان برباد شو.
په هنیار عبد الله کومول چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وایي چې د اسلام دین ټولو هغو درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي. نوموړی په ماشومانو کې د ګوزان ناروغي په باب یو کیسه هم کوي.
ټول هغه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټې پر اړه، د انساني ژوند د پرمختګ او د انساني ژوند د پاره رامسته کیږي، سالمي روزنه د پاره، دا ثابته شوې ده چې خدي دا د انساني ژوند او د انسانانو د ښېګڼې د پاره دي. په خپل مليدلې په کابل پوهنتون کې محصلوم او زمونږ یو نږدې کلیوال د همدغې پیښې ښکار شو، او تر اوسه پورې یا بیچاره هماغه تکلیف دی او همدغه دی خپله کار نه کوي. هغه درسونه یې ویل د غم شو خو د خپل ژوند نه زوریږي. پولیو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، ما په خپله لیدلی دي. دا یو ناعلاجه مرض دی، بیا او ته ژوند تر اخره پورې د انسانانو ژوند یو قسم ته د بل په اوږو باندې سپور وي. د پولیو ضرر ډېر زیات دی.
روغتیایی کارکونکي وایي چې د ماشومانو د ګوزان ناروغۍ لپاره تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د واکسین دوه څاڅکي کولای شي چې ماشوم له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. د عامه روغتیا په وزارت کې د وقایې طب د عامه پوهاوي مسؤول ګل خان ایوب سره مو د پولیو پر ضد د وروستي کمپاین په اړه مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په خپله د پولیو په اړه وایي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د یو کوچنی وایرس له کبله دا منځ ته راځي، او دا په هغه ماشومانو کې چې په پولیو باندې اخته وي، هغه ماشومانو د لاسونو او یا هغه غذا او خواړه یا اوبه چې په دغه وایرس باندې دي دغه اخته ماشوم له کبله ککړ شوی وي، نو د دغه لارو نه نور روغ ماشومانو ته سرایت کوي، او نور روغ ماشومان هم د دې ناروغۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. دا ناروغي په لومړي سر کې داسې اراز او نخې د ځان سره لري لکه دغه عادي ناروغي چې دی، لکه زمونږ ماشومان زیاتره د ریزش یا زکام باندې اخته کیږي، یا د ستوني درد ورته پیدا کیږي، یا هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي. نو د دې ناروغي لومړنۍ نخې نښانې هم په همدې شکل باندې دي، خو په لږه فیصدۍ کې بیا داسې کیدلی شي چې دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دا غا اعصاب بیا د خپل حمله لاندې نشي، او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي. چې دغه ماشوم کله چې په دغه فلج باندې اخته شو، نو دا بیا هیڅ ډول درملنه نه لري.
اقدارات وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي؟
البته د پولیو په برخه کې خو مونږ ډیر څه کړي دي. په دې لاره کې درته ویلی شم چې زمونږ نږدې 3000 روغتیایي مرکزونه دي چې هغه په ورځنی ډول 10 نور واکسینونه هم د پولیو تر څنګ شته دي، چې په دغه 3000 مرکزونو کې په وړیا ډول سره ټول ماشومانو ته چې عمر یې د 2 کالونه کم یا هغوی ته دا واکسین تطبیقیږي، چې په هغې کې د پولیو واکسین هم دی. د دې تر څنګ مونږ په دغه روان کال کې 2 د پولیو کمپاینونه ترسره کړل. یو بل کمپاین مونږ په پلان کې لرو. پوس مهال زمونږ 98% کې هیواد د پولیو لشتون نه پاک شوی دی. یوازې د هیواد په ډیره محدوده جغرافیه کې دغه د پولیو پیښې شته دی، چې هغه هم د هیواد سویلي حوزه ده. د کندهار په حوزه کې مونږ له بده مرغه چې 15 مثبتې پیښې په هغه حوزه کې لرو، چې د هغې له ډلې نه 8 مثبتې پیښې د اروزګان په ولایت، 2 د کندهار، او 15 نورې بیا د هلمند ولایت نه راپور شوي دي. او د دې پر څنګ یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ نه.
دا کمپاین چې تاسو یاد کړ د افغانستان په کومو سیمو کې ترسره کیږي؟
دا کمپاین د تلې د میاشتې په 28 نیټه په 1 ولایتونو کې، چې بیا د هغې نه هم هغه ولسوالۍ چې زیات خطر سره مخ دي، د هیواد سویلي ټول ولایتونه د فراه ولایت په شمول په دې کمپاین کې شامل دي. همداسې د ختیځ ولایتونه چې هغلته د پاکستان سره ګډه پوله لري، او تاسو هم پوهیږئ چې سږ کال پاکستان کې هم د پولیو مثبتې پیښې ډیرې زیاتې شوې دي، خصوصا د خیبر پختونخوا په حوزه کې. په دغه حساب باندې زمونږ ته هم ډیر خطر متوجه دی. نو دغه ولایتونه چې په پوله باندې د پاکستان سره پراته دي، په دغه ټولو ولایتونو کې مونږ دغه د پولیو واکسین تطبیقوو. کابل زمونږ دپاره ډیر زیات خطرناک ځکه دی چې دلته یو خدا دی چې دلته نفوس ډیر زیات دی، او د بلې خوا نه ټولې لارې چې دي کابل ته لکه غځېدلی دي، او ټولو خلکو تګ راتګ په همدغه کابل د لارې نه کیږي. نو کابل هم زمونږ دپاره یو ډیر د خطر نه ډک ولایت دی. نو کابل هم په دې کمپاین کې شامل دی، او نور هغه ولایتونه یا ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي په هغې کې شامل دي، چې شمیر یې 340 ولسوالۍ ته رسیږي، او 8.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دي، په دې کمپاین کې مونږ پلان کړی دي چې د پوښښ لاندې راولو.
کیدای شي راته ووایي چې کورنۍ په دې برخه کې څه وکړي؟
زمونږ خو هیله د ټولو هیوادوال نه په تیره د میندو پلرونو نه، او بیا په تیره په هغه ولایتونو کې چې هلته مخالفین د واکسین د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکوي، او هغوی په دې باندې تاکید کوي چې دا د کور په کور واکسین په ځای باندې تاسو ماشومان باید په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. نو د هیوادوالو نه او په تیره بیا د میندو پلرونه زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري، او مخنیوی د 200 کو واکسین په واسطه باندې پډیر په اسانۍ سره کېدل شي. نو د دوی نم هیله دا ده چې خپل ماشومان که چیرته زمونږ روغتیایی کارکوونکي اجازه ونه لري چې دوی کورونه ته لاړ شي، نو دوی د خیر لږ تکلیف وباسي او دغه نږدې روغتیایی مرکزونه چې دوی په سیمو کې شته دي هلته دې خپل ماشومان راولي او دا 200 واکسین دې ورته تطبیق کړي تر څو د تلپاتې معلول لوونکي ناروغۍ نه وژغورل شي او په راتلونکي کې د ټولنې د جوړولو یوه برخه وګرځي او زمونږ هیواد هم لکه د نړۍ نور هیوادونو په څیر د پولیو له شتون نه پاک شي.
قدرمن دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزای کی چی است علامه مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کورنۍ پیسې نسپما کوي، د پیسو پس انداز کورنیو ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثیلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، را سره اوسئ.
سپما یا پس انداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډیر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري خو که ترې پوښتنه وشي نو یوه روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي نو څنګه سپما وکړي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي
والا چې پیسې داسې نه زیاتېږي چې د خرڅ نه اضافه ای، نو چې اضافه سي مالدار سپما کیږي او چې اضافه نه تر هم به سپما کی نه کیږي. د روزمره خرڅ فاميلي تقریبا 15 پاره نه پاره وزو د فاميلي کله کی خدا اصول دی یا چا څه قرضې یا چا څه قرض وام کوي یا د همسایه څه یا تر زوی څه کاکا څه ماما تر څو چې بیا پیدا کی ورکه وي. مونږ د خپل معاش اخلو د جون سره مونږ سي عیار کړی دی چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرف ډیر نه سپما نس کولای نو کی.
ځینې کسان بیا هرڅه توکل غنی او وای چې نن دې پیدا کړه د سبا غم مکوه. د بې پروايي او ډېر اسراف له کبله هم په کور کې پیسې نه پس انداز کوي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وایي خدای چې خوله راکړي روزي به یې هم پیدا شي.
پس انداز نو چې ویل رو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده. دایمن پیغمبرانو قرباني سم چې نه درلوده اما هغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خې خورو خې اغوندو سبا تعالی لوی ده مهربان خدای را رسوي له خو خې را رسوي ملمنو ته ورکو خې ورته راخلو په خوویو. ځینې خلک هم د سیادت لري پس انداز کې چاله پریږده نن پریږده میلمه ته ښه نه ورکوم میلمه ته به یې نن ښه غوښه نه اخلي اخلي ښه ترکاري او میوه چې شی نه ورته ږدي الله لوی ده موږ ښه ورکوو ښه ورته مخ ته ږدو پس انداز نه کوو.
بله خوا بیا داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې د پلار او نیکونو د وخته سپما ورته یو دود غوندې پاتې دی او حتما په کور کې پس انداز لري. د جایداد څخه نیولې آن تر نقدو پیسو خپلو بچو ته سپما کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
زمونږ مشران چې وو هغه همدغسې سپما کړې وه د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغسې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس زمونږ د پاره هم هغوی دغه زمینه پخوا مسایده کړې ده. مونږ اوس سپما هغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصیږو. مونږ خپله ګزاره هم کوو داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو خو هغه سرکم چې لازم ده خو خوراکم کو ولې د غیر څنګ سپمام کو بس خوشاله کاروبار روان دی او بس نقد مشتری او ملکیت مشتری او ژوندم روزګارم خده
سپما د کورنیو د اوایدو پورې تړلې ده کچېره عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیات وي مګر که د عایدات اندازه کم وي نو په دې صورت کې بس سپما هم کم وي دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي د لغمان ولایت اوسیدونکو او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتکی په اړه وایي
سپما حالات کې مونږ کولای شو اول تر باید مونږ خپل ماش وسنجو بیا خپل د میاشتې مصرف وسنجو چې څونه په میاشت کې مونږ عاید لرو او څونه خپل مصرف لرو فرض مثال کې یو سړی په میاشت کې دوه جوړه درې جوړه کالی اخلي خپل د ماش لنګانه باید هغه خپل مصرف ټول کنټرول کړي مصرف خپل کنټرول کړي او باید کوم شیو ته چې ضرورت لري ډېر اړین دي ورته هغه مصرفونه وکړي او کوم خواهشات لري د مصرف چې پرې راځي هغه باید کنټرول کړي او مصرف خپل کم کړي د دولت ماش نه کته وشه کول سپما ولري هغه سپما ته یو بل ځای کې انویسټ کړي او سرمایه ګذاري کړي یو ډکه کو بزنس شروع کړي هغه ته دوه ماش جوړېږي
د پیسو سپما نه یوازې کورنۍ ته ګټه لري بلکې هیواد ته هم ګټه درلودلی شي ځکه د یو هیواد اقتصادي پرمختیا د پانګې اچونې پورې اړه لري او پانګې اچونه بیا تر ډېره حده پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوي پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې اچونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي د کابل ولایت اوسیدونکو پاینده محمد د سپما په ګټو دا سره ته غږیدلای دی
په ما د انسان په ژوند کې ډیر مهمه ده ډیر مهم رول لري ځکه انسان په ژوند کې لري ستونزو مشکلات سره مخ کیږي چې عاجل موضوعات وینو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میشتنه سپما ولري نو طبيعي ده چې په کور هر کور کې داسې ژوند کې مشکلات مخته راځي سیالته عاجل مریض پکېږي څه داسې بل کاري په دې خاطر سپما ډیر ضروری ده او ګټې داري سپما ضرورت په وخت کې عاجل کار کیږي او عاجل بنغدي لته
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اندي څنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم ووسی په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظری وای
خصوصا په کورنۍ کې چې دغه اواید کم دي نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصاد ملي کې دغه پسندازونه یا سپما وي رامنځته شي اختیاري پسنداز یا اختیاري سپما چې دغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کیږي اما په شکل اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کو هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولای شو په خپل مصارف کې لومړیتوبونه وټاکو کوم نو مصارف مثلا موږ کولای شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو پیسې سپما کو اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصاد کل یا د اقتصاد ملي کې د همدغه وړو کوچنۍ سپماو څخه رامنځته کی یعنی په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ هیڅ وخت څوک نه دی پیدا شوی چې تاسو هغه وګورئ چې ټول سرمایه دی او سرمایه گذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کسی دی پورا کې تبان چې هغه کوچنی پسندازونه چې دا ټول راټولېږي بانک ته او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کیږي چې هغوی لوی قرضو ته یا لوی سرمایه ته اړتیا لري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلی دي چې اوریدو ته تاسو پام راړوم
نو مې ملک اکبر ده د بودخا کو صدر کې هم د ټغر ملک هم دا بوجه ده خبره ده ان دل پر افکار کې دا سپما ښه ده ارسو کې بيدو کې مصرف زیاتونه کې
زمانو محمد قاسم ده زه اصل د ننګرهار ما پسنداز خنه ده ځکه انسان په خپل ژوند باندې دا باور نه لري چې سبب زه ژوندې مې بنه یم نو باید خپل هغه ژوند سره باید ښه وخوري ښه واغوندي ښه میلمه ته ورکړي او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي نو افغانستان کې پسندازي اول خو کیږي نه
نن شرابزار او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم کا سپما نشي کولای میاشت په میاشت نورم باقي کیږي بیچاره باور په خدای وکړه دا اوس بدونه مشکل کې ځکه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې لس روپۍ کومک را سره وکړي وکړي ډیره سخت ده
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري
درنو اوریدونکو
اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، هارون ګلزاد، صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستې ده.
عجیب
خبر پیسے
هر چپ سی سی زی ورزا لارشا سلواری می درتا ویلی چه او سرایا دا سودا لیگ راولا طول خرابی گیرانا لیگ پیسی پس انداست کوا خود چا تا وایی اوس نو که نا
تو اوس پیسی را که چه ما پا کار دیدی رک دلیل مو ویرا تا
زرغونی کور که یه که یا
او رزا رزا خو ورنداری رزای یا رزای پخای رزا
سلام علیکم
سلام علیکم
مرگولا که خی جوڑی پخیر کرده
رزی رزی دال دا بار کینه
سال مو دی سال سر اخت آواز خوب بودی مکوانه در دروازی تر شام دی آواز واوره دی
خوری چه داشته اوایم دا ورور دی نده هر وقت ورطا وامه چه او سر رای لیخ پس انداز وکا لیخ پس انداز وکا چه تا وای او سر اقل ما تا پیسه را که زیده کمه کمه
اونی ماشه نده اخیسی
ماش می اخیسته و ماش می دیتا وار که بیت پیسی را کلی سودا می وقت چه دیخ پل را وره سودا و سردن پیسی را کلی پیسی نشته
نو ماش خلاص که نو پس انداز نلری تولوی نیب چو پیسی نو در کمه ای که دای در کمه در که
نو چنگ او کم خو کور ده خو سودا پا کاری گی کنه
میرگولا که خو دسی او که چه تاسو باید یو دخل ولره یو پس انداز ولره زکم دی بده ورځی ته د پیسې ستاسو په کاریږي
سپما ډیر شته چې څوک یو کی ما هغه مال مسیا نه دی ټول ته مې یو یو داس کوچنې دخله کا خسی دی ما چې در څور په یوه کبه ژر یو څه په خوشالي ور واچي ما کې وسات نو د لویان د پر خو بخي په کار ده چې په سنداز ولري
وی خوري ما مې خپل زوی ته جوړ کړی ار اور چې پیسې پکې چوم را پوری خاندې وای په دی وای و روپې چی شي کیږي وسړی ام دی وای و روپې ډیری
او کې او کې باید په سنداز ولري ک ما تنخواه چې دی وخت ساده په سنداز پیسې ته غوښه کوي ک وزرغونی جان ته ورکړ تا دالته غوښه په داخل کې واچو یو ورځ جوړیسته نه جوړیسته د پتن دی لاس باندې هغه در سره باسه درکوي یا انده ته په دند خو نه کیږي
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکي هیڅوک نه ورکي
هغه به چاره لري نه لري چې دته ورکي
تاسو کوشش وکړئ چې پس انداز باید ولری خرسم باید دغه خپل دغه ماش په اندازه باندې برابر کړئ اضافه مصرف م کوئ
سلوارې مې ورته ویلې وروره کله دې چا خبر منی دومره ترکاري راوړي دومره ترکاري و سودا راوړي چې هغه نیمه یې خراب سي دې باندې غورځوم خو دا مې اسراف دی
نه اسراف دی ولې داسې کوې وروره
خا خبره دی وکړه خورې وروره تام خا خبره وکړه خو خیر خزې ته اوس پیسې راکا زه به لاړ شم دخلکونه به م راوړم او اوس مې پیسې په کار دي نور چې څنګه مې خور وې اوخې مې هماغه خبره
ګوره سړیه زه به دې زه باید دخلک درته راوړم هغه مات که هر څومره چې وي هغه واخله
خاصه ته اوس پیسې راکا زه پوهېږم نور یې م لرې دین وروسته به داسې نه کوو
ګرانو دوستانو دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خی چاری Thank you.
Thank you.